السلام علیکم اوریدونکو، په روان خبری سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د دې سات په خبرونه کې به اورئ چې د مومندو په بایزي کې د بمباری په ترڅ کې د پاکستان امنیتی سرتیری وژل شوی او ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ د خیبر د عملیاتو نامهم خبرو چې خلکو ته ستونزې را پیښې کړې دي. ګڼ شمېر نور رپورټونه د خبرونو راپس در پیژنو. دا شیبه تاسو ته حسیبه شهید د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
زمره همدا مهمه خبرونه سرچې کې د افغانستان سره په پوله ناټو په هوایي بمباری کې د مومند د بایزې تحصیل د امنیتي پوسټ اته سرتیری وژلې دي. د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریه د بنیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي او په مصر کې مظاهرې نن هم دوام کوي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان سره په پوله د ناټو په هوایي بمباری کې د مومندو د بایزې تحصیل د امنیتی پوسټ اته سرتیری وژل شوې دي. د مشال رادیو د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو د څنګه ISPR په حواله وایي چې پیښه تیر شپه رامنځته شوې او پکې د پات سلور سرتیری ټپیان شوې هم دي. د تحصیل بایزې په سالالا چیک پوسټه باندې د دې بریټ خبر د سیمې د امن کمیټې هم تایید کړي، خو په دې اړه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوالو سوله ساتو ځواکونو هم ویلي چې د پیښې په اړه معلومات راغونډوي. تیر کال افغانستان سره په پوله ناټو هلیکوپټرو په تیروتنې سره د پاکستان سره سرتیری دوه سرتیری ووژل شي. بیا پاکستان د ناټو لپاره افغانستان ته د سامان وړلو د کاروانونو په مخ د څه وخت لپاره لار هم بند کړه. په پیښور او دغه خر په شاوخوا سیمو کې په زرګونو پولیس او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د پیښور د پولیسو یو مشر خورشید خان مشال رادیو ته وویل چې دا ځواکونه د محرم لپاره ځای پر ځای شوي دي، څو د فرقه ییز شخړو مخه ونیسي.
سیکیورټی بندوبست شوی دی هلته محرم لپاره، ناکه بندې دي پکې. بعضې داسې ریاګانې چې په هغې باندې مونږ نو انټري کړی ده، نو ښه پوره بندوبست سره شوی دی. پیښور کې سیټي کې شوی دی، سیټي چې کوم ده مکمل سیل ده.
سبا په پاکستان کې د محرم لمړۍ نیټه ده. د محرم په میاشت کې د شیعه او سنی سختدریزو ترمنځ هر کال په پاکستان کې شخړې رامنځته کیږي او خلک پکې وژل کیږي. د مسلمانانو مذهبي ورځ د محرم لسمه یا عاشورا کې شیعه مسلمانان په کربلا کې د ان حضرت صلی الله علیه و سلم د مسیح امام حسین او د ملګرو د شهادت پیرجن مراسم ترسره کوي. په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پیپلز پارټي د مشرانو بیړنۍ غونډه شوې ده. غونډه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ وروسته له هغې وشوه چې د پاکستان سپریم کورټ د یو شمېر پاکستاني چارواکو په اړه د درج شویو مقدمو د کورنۍ او چارو وزیر ځانوژونکو بریدونو ته په اشاره سره دغو عالمانو ته ویلي چې په اسلام آباد کې باید په اسلام کې باید تاسو د دغه راز ناروای حرام سیزونو پر نه کولو او منع کولو ټینګار وکړي. دغه عالمانو هم په خپلو خبرو کې د مذهب په نوم د ترهګرۍ د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د خپلو هلو ځلو او رول لوبولو له پلوه ډاډ ورکړی دی. مشال رادیو نن د دې سات خبرونه اوري. ټاکل شوی هغه درې تنه چې په افغانستان کې بیلابیلو څوکیو ته کاندید شوی دي نن ولسی جرګې ته د اعتماد د رایو د اخیستلو لپاره حاضر شي. رحمت الله نبیل د ملي امنیت د ریاست لپاره، نور الله دلاوري د افغانستان بانک د ریاست لپاره، او منیر دانش پر قانون د سارنې په کمیسون کې د غړیتوب لپاره نومول شوی دي. تمه کیږي چې د ولسی جرګې وکیلان به لومړی د دغو چارواکو کاري پلانونه واوري او وروسته به ورته رای ورکړي. د پارلماني چارو په برخه کې د دولت وزیر تیرونی وویل هڅه به وشي چې د کابینې او وزارتونو پاتې کړي هم چې تر اوسه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي ډیر ژر د اعتماد رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. په ممسر کې یوازې دوه ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي، خو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهرې دوام لري او نن یې نهمه ورځ ده.
وابي
اعتراض کوونکو تیره شپه په تحریر میدان کې تیره کړه او خپل غوښتنې بیا بیا کوله چې انتقالي پوځي اداره یې د واک پرېږدي. په مصر کې د تازه ناکراریو په ترڅ کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي، خو د مصر پوځي ادارې داسې څه اشاره نه ده کړې چې واک دې پرېږدي، او برعکس ټینګار کوي چې دوی ژمنه کړې ده چې په اوړي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي او نوي وزیر اعظم کمال جنسواری ته یې واک سپارلی دی چې حکومت جوړ کړي. د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریه د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې دمشق د دې ټولنې دا غوښتنه ونه منله چې څارونکو ته اجازه ورکړي چې د سوریې حالات له نږدې وڅاري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي دي، شاوخوا 3,500 کسان وژل شوي دي. داسې فکر کېږي چې پر سوریې به د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ بندیزونه ولګول شي، د سوریې تجارتي الوتنې به بندې شي، او د سوریې له مرکزي بانک سره با هم یولر معاملې فسخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایند الکساندر لوکاشیفیچ له دغو بندیزونو سره د خپل هیواد مخالفت څرګند کړ او وی ویل چې مسکو په سوریه کې د روغې جوړې د خبرو پلوي کوي. د وی روسیې له اصولو سره سم په دې باور ده چې په اوسني حال کې پریکړه لیکونه بندیزونو او فشارونو ته اړتیا نشته، بلکې د سوریې دننه خبراتورو ته اړتیا شته. پرون هم په سوریه کې حکومتي ځواکونو د شخړو پر مهال شپږ ولسي وګړي ووژل. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
حسیبه شهید وه چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې تاسو زموږ د دې رپورټونو تفصیل اوریدلی شئ. په مومند ایجنسی کې په بمباری کې د پاکستان د فوج سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته. په خیبر ایجنسی کې فوجي عملیاتو ځایي خلک سخت اغیزمن کړی دي.
جی زمونږ په جن باندې انتهایی اثر کړی دی. اکثر چې مونږ کله سکول ته ځان رسونو زمونږ نه اسمبلی خواسم روزانه مونږ نه تلی، خو اکثر چې کوم دی لومبی پیریډ هم نیم میاشت شوي زمونږ نه، مونږ ته د لارو ډېر زیات تکلیف دی.
د پیښور های کورٹ چیف جسٹس وای د سواد خلک انصاف ته لیواله دي.
سر فرست یو چې کومه مسله ده تاسو به تسلیموي او زه تسلیموم چا په انصاف کې تاخیر.
د میرمنو په وړاندې د بوند کانفرنس په اړه د افغان میرمنو څه غوښتنې دي په دې اړه رپورټ لرو، او د میرمنو په وړاندې د تشدد د پیښو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د فرهاد دریا کنسرت جوړ شوی. و میرمن وای
خوشاله یو د فرادریا ډیر علاقه مند او هغه لپاره ډیر خوشاله چې نن به وینې د نږدې څه ډیر ښه خبره ده. بل دې چې په جنگ او د شانس ته خوشی هم ست په افغانستان کې.
د دې ترڅنګ یو قبایلی ځوان زاهد نور سره غږیدل یو چې د مازوري باوجود اعلی تعلیم یافته ده.
په تعلیم سه په مازوري اس کلر او کاوت نشي پوي دو کېدای تو په لیار سه تیز روش یې نه پال جوړاوي او کاغري نه نه جوړاوي په پلبونې تکان نه به تلای شو کاغار دې ځون ته نه جوړ کړو د مقصد نشي تلای.
را سره اوسه نو رپورټونه هم لرو، خو رازو د محل د خبرونې د سر رپورټ تا او دا رپورټ د چې د محمد جنسی په سیمه بایزه کې د بناتو سره سلاس کری پوسته باندې د ناټو ځواکونو لړخه هوایی بمباری شوی چې پکې اته تنمړه او سلور زخمیان شوی دي. آی اس پی آر او قبایلی انتظامی پیښه تصدیق کړی ده. د دې ترڅنګ ځای ملک سلطان چې د امن د لخکر او د قامی منجرګي مشر هم دی، زمونږ خبریال شانواز ترغزی ته د دې خبر پخله کړی دی. راځي نور تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې وورو.
میگا د شپې په تحصیل بایزای محمد جنسی کې جوړ د عسکری قوتونو په یو پوسته د ناټو د ځواکونو لخوا هوایی بمبار کې د سرکاري سرچینو وینا لک تر لګه اته پاکستانی عسکری غړي مړه او سلور زخمیان شوی دي. دا پیخه سو وخت او په کومه پوسته شوی د تحصیل بایزای قامی امن جرګي او د امنیتی لخکریانو مشر ملک سلطان مشال ریډیو ته وویل.
اولی ته وای صلی الله علیه وسلم سره بالکل افغانستان سره باندې دي ګوشتي ول صالح سره تړلې دي او کونه سره تړلې ده باندې نو ټول مشران ورغلي دي او الته کار روان دي او شهیدان پکې شوی دوله شهیدان دي پکې او خلک ورغلي دي او عملیات ول ورغلي دي د خدمت کار روان دي.
په دې پیخه کې عام پولیس بچ شوی دی او اوس د پاکستانی امنیتی ځواکونو سره امن لخکریان هم شامل شوی.
بالکل دا امن کمیټه خو پورا امن کمیټه پورا رول دی پکې او بل هغه سر دی دل جل ترور نشته دی نو هلته ورغلي ټول خلک ورغلي دي د شپې تقریبا په 12 بجې باندې دا کیس شوی دی. پته نه لګي یو خدای غلط شوی دی او دا ډېر غلط کار شوی دی لکه چې دا خبرې ښه نتیجه نه ورکوي. دا خبرې دا کوم سیاسي راپوره نیولي دا ښه خبره نه ده. نه 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 لوکل خلک پکې نشته دی، ټول به چې پاک ووز یو پوسټو په هغې باندې دا کار شوی.
ملک سلطان اول داسې پوستې د عسکري قوتونو او د امنیتی لخکریانو لړخه د طالب وسلوالو په ضد جوړې شوې وي.
قبضه کې دا پوسټ وو چې موږ په بارډر دی بارډر کې دا خالي توه دي چې امر کمیټه نو په ان شاء الله اوس په پوسټونه جوړې ټول دې جوړې او دا پوسټونه چې د پولیس د خپل تر هغه ته جوړ کړی تر هغه موږ خپل خاورې نه شړې دي سر په سلمه خاړه ودی دي او تاسو ولې ساي کې خبر خاړه دا دغه باندې لګي دي ګرځي را ګرځي
د دې پیښې تصدیق د پاکستان د پوځ ترجمان ادارې آی ایس پی آر او د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په باقاعده توګه کړی دی. خو کله مو چې د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی سره بیا بیا رابطه وکړه نو د هغوی لاړخه د مړو او د زخمیانو تنانو شمیره تصدیق نشوه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تاسو د شانواز ترکزی په رپورټ کې واورېده چې د محمود ایجنسی کې په بایزو سیمه کې د نیټو الوتکو بمباری کړې ده او په دې پیښه کې اته کسان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل دي. د پاکستان ځینې نور مطبوعات د مرګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته ښکاره کوي. دا چې د دې پاک سولمل کې د پاکستان پوز څه کړي په دې اړه به هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل همکار فرهاد شینواري سره رابطه وکړو او چې څنګه مو هم رابطه ټینګه شي تاسو به د دې خبر د تفصیل نه هم خبر کو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې خو تر هغې چې زمونږ همکار زمونږ سره په لیکه کېږي مونږ به وړاندې بل رپورټ ته لاړ شو. هغه هم د قبایلي سیمې په اړه دی او هغه دا دی چې په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې له ډېر وخته حکومتي عملیات د اورپکو خلاف روان دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې په سیمه کې ګرځبندیز هم لګي او لارې هم بندې وي. نو له دې امله ځایي خلک د ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه زده کوونکي چې په پېښور کې په یونیورسټو کالجونو کې زده کړې کوي یا په سکولونو کې، دوی وایي چې د لارې د بندېدو وجې دوی په وخت باندې خپل سکول کالج یا یونیورسټي ته نشي رسیدلی. د دغو زده کوونکو په ستونزو باندې زموږ همکار فرهاد شینواري دا رپورټ جوړ کړی. دا رپورټ اورو، دا غینه پس که زموږ تماس ونیول شو د پاکستان د فوج د عکس العمل له خبرو.
د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو نامنیو کې یو خوا د ځایي خلکو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی، نو بل خوا یې د دغې سیمې د هغو طالب علمانو یا زده کوونکو ژوند هم اغېزمن کړی دی چې کوم په پېښور ښار او د ملک په نورو برخو کې لوړې زده کړې کوي. دا چې د باډې سیمې دغه زده کوونکي د پوځي عملیاتو نامنې ته په کوم نظر سره ګوري او دوی د کومو ستونزو سره مخ دي، په دې حکله باندې د دغې سیمې یو زده کوونکی مسلم خان مشال ریډیو ته وایي.
د سره سټوډنټ ذهني، جسمانی، مالی هر یو شی سره متاثر شو. د ګورنمنت کالج پېښور کې څومره سټوډنټ دو اټینډنس به خي کم شوه. هم د کواجا چې بوله اپریشن او پزوی پزوی نه کې او کرفی مونږ حکومت نه دا هغه کوچ یار د شه ټیک ته اپریشن کې هر سکه مونږ منو او 3 سال د سټوډنټونو ز کول دا ډیر ناجایز کور دی.
او د باډي کارګر غړې یو سیدونکو شاه حسین چې په پېښور کې زده کړې کوي د مشکل په حق لا وای.
جی زمونږ په جن باندې انتهایی اثر کړی دی. اکثر چې مونږ کله سکول ته ځان رسو نو زمونږ نه اسمبلی خواسم روزانه مونږ نه تلی، خو اکثر چې کوم دی اړومبی پیریډ هم نیم میاشت شوی زمونږ نه، مونږ ته د لارو ډېر زیات تکلیف دی.
او دې سیمې سره تعلق لرونکی د پېښور یونیورسټۍ یو زده کوونکی صفت الله وایي چې دغې پوځي عملیاتو نامنیو له امله دوی د تعلیم په میدان کې ډېر وروستو پاتې شول.
چې بېخي هغه چې څه ترکینګ کړی او هغه موږ چې کندي سر کوله وروسته دوه ځوه لوړو سکولونه ته بوشول او کلي ته بوشول چې اوس موږ په دوه منځه ګیر یو چې یاره نه هغو پسې خبرې کوو شو نه د هغو پسې خبرې کوو شو په دا منځ کې یو ګیر یو. حکومت هم نه ډابسته نه یي موږ دا کاډې په سر کړي یو زغلوي یې، نو موږ حکومت نه دا خوست کوو که په مذاکراتو باندې خبره حل کوه چې مذاکراتو یې حل کړي او چې څه آپشن د دوسره وي هغه د استعمال کړي او چې عوام له خیر شي پوه شي او خلک خپلو کورونو له روشي خپل سکولونه بودي خپل کلي خپل ځمکې بودي.
د باډې د پوځي عملیاتو او دې نه اغېزمن شو زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو چې کله د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکو سره رابطه وکړه نو په دې اړه دوی د څه ډول رای راکولو نه ډډه وکړه. خو د دغې سیمې نه د قومي اسمبلۍ دپاره منتخب شوی غړی حمیدالله جان اپریدی وایي چې په زور زیاتی سره دغه کشاله نه حل کیږي. او ما د باډې د زده کوونکو د ښېګڼې دپاره یو شمېر کارونه ترسره کړي دي.
نو کله هم په زور باندې، په اپریشنو باندې، مسئلے ندی حل شوی دی بنیادی حل دے علاقے دا مشران و سرا پکے ناستو باندے دا غی سرا پا خبر و باندے دا مسئلے حل کی دیشی دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ماری ہیبیلیٹیٹ کرل اس ڈگری کالج چی کم دے متبادل دے کہ پہ مونگ کلاو کرو ٹیکنیکل کالج پہ کلاو کرو مونگ کمیونلی بند کری ہو دا غی چی کم دے دوبارہ مونگ پہ رائن سٹیٹ کرل
یا دا دیوی چی دا خیبر جنسی پا بارا سیما کی دا تیر دو کالو راہی سے دا وسلوال پر زد پوزی عملیات روان دی او پا دی ورستیو کی دا باڑی یوش میرسی مونا زرگون خلکو خپل کړي هم وستلی دی. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو واوریدل چې په باړه کې د عملیاتو د وجې د خیبر ځایي اوسیدونکي د کوم ستونزو سره مخامخ دي. مخکې تاسو واوریدل زموږ د همکار شنواز ترکزی په رپورټ کې چې مومندو ایجنسی بایزو سیمه کې د نیټو الوتکې په بمباری کې 8 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ سرتیری او سلور نور ژوبل دي. د پاکستان ځینې مطبوعات د مرګ ژوبلې شمېره تر ډېر ښکاره کوي. دا چې د پاکستان فوج پاک سلامل کې څه کړي همدا شیبه د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره د ټلیفون په کرخه را سره ده. فرهاد، څه تفصیلات دي؟
ډیر مننه نجیب امیر جی. دا خوست د جمرود تحصیلدار شکیل عمرزی سره زما خبره سره وشوي. هغوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا امر ورکړی شوی دی چې د پیښور نه تورخم پورې د خیبر درې په لویه لاره باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه د پاره تیل او سامانونه وړونکي گاڑی ودروي. نو دوی اوس دغه گاڑی رای سار کړی دي او تختبیګ چیک پوسټ باندې ودرولې دي. او دوی دا هم وویل چې دا گاڑی دا غي ورسره رای سار کړی شو چې کله نن په مومندو ایجنسی کې په پاکستانی امنیتی سرتیرو باندې د ناټو ځواکونو د هلیکوپټرو لخوا کومه بمباری شوی ده. دا غي ورسره رای سار کړل او دا دوی احتجاجاً رای سار کړی دي.
صحیح شو. مننه فرهاد شینواره. اوریدونکو، ځینې پاکستانی رسنۍ دا خبر هم ورکوي چې پاکستان د دغه بمباری په وړاندې امریکا ته احتجاج کړی دی او په امریکا کې د پاکستان ناظم الامور عفت ګردیزی د امریکا د خارجه وزارت ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، خو د دې خبر آزادو سرچینو تر دې ګړی پخلی نه دی کړی. تاسو به د دې خبر نه ګړی په ګړی خبر وو. خو دا شیبه یو بل رپورټ لرو، او هغه دا چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د سوات د دورې پر مهال ویلي دي چې ملاکنډ ډیویژن کې د نورو مسلو سره انصاف ورکولو کې ځنډ هم یو مسله ده. اوس به حکومت ګرځنده عدالتونه جوړوي چې ولس ته د کور په درشل انصاف ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د نیاز احمد خان رپورټ ته.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د سوات دورې په مهال سیدو شریف ضلعي کچهره کې د ملکن ډیویژن وکیلانو ته خپل وینا کې ویلي دي چې دې سیمه کې د نورو ډیرو مسلو سره سره ولس ته په وخت انصاف نه ورکول هم شامل دي. په دغه اړه نوموړي وویل
د دې یو هیستوریکل بیک گراوند دی چې په دې کې د سل کالو نه زیات څلور قسمه نظامونه د قانون او د عدالتونو رایج پاتې شو او مختلف اوقات کې هغه په وجه دې علاقې څخه خاص ترقی نه وکړ او هغه نه مسایل جوړ شو او سر فرست یو چې کومه مسله ده تاسو به تسلیم وي او زه تسلیم وم چا په انصاف کی تاخیر.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان زیاته کړه چې اولس ته به اوس په فوري توګه انصاف ورکول لپاره ګرځنده عدالتونه جوړول شي. دغه عدالتونه به د تحصیل په سطح وړې وړې مقدمې حل کوي چې پکې به وړې شخړې لکه د جایداد مسلې، خاندانی شخړې، وړې وړې جګړې، د معمولی جرمونو مقدمې په هغه وخت د ګرځنده عدالتونو ججان حل کوي.
موږ یو سیستم شروع کوو. ما سره حکومت اصولانه اگری کړي، هغه کې موږ موبایل کورټس جوړو. نو چې کوم پیټی میټرز دي لکه لینډ ډسپیوټ سے ډیمارکیشن دے، فیملی ډسپیوټ تے، سمال سیول چې کوم ډسپیوټس دي، کریمینل میٹرز دی پیٹی نیچر نا غبا منگ پا ہر یونین کونسل سطح باندے پا ہر یو کلی کی یو ریپورٹر التکار کئی پا آغا جج با فوراً سبا زان رسائی کلی مشران و آغا پریکیر بکی نئی کریونی ڈسپیوٹی تحصیلدار با پٹواری با اور سرائیو التا با ڈیمارکیشن کئی یا نیگوسیشن کئی و التا با پا پسپارت باندې هغه مسله حل کړي.
په دغه ګرځنده عدالتونو کې به وکیلان نه وي او د هغوی نه بغیر به دغه مقدمه حل کیږي. په دې اړه مو چې کله د سوات بار اسوسییشن صدر اثر خان وکیل څخه پوښتنه وکړه چې دغه ګرځنده عدالتونه به څومره ګټور وي، نو هغوی ویل
نو فائدہ پکې ډیره زیاته ده، البته نقصان چې دی هغه پکې په دې جوړه نشته چې په کم کیسونو کې د وکیل ضرورت وي، نو هغه کې تاریخونه بدلېږي، هغه کې په ډیټیل شهادت پکاري او هغه آلریډي په موجوده کیسونو چې دي دا کم چې پینډینګ دي په مختلفو عدالتونو کې هغه پروسس باندې کې کمپلیټ کیږي. نو زما په خیال په وکیلانو باندې ردی نیګټیو هیڅ اثر نشته، البته خلکو ته چې دی نو ډېر زیات ریلیف ملاوي دی.
دغه عدالتونه به عام ولس ته څه فایده ورکړي او څه اثر به سیمه کې لري؟ په دې اړه مقامي خبریال فضل خالق وایي.
غټه خبره د دینه دار اوزي چې یاره د خلکو بعد حکومت خلاف هغه بغاوتی سوچ ختميږي، دوته به په درشل باندې انصاف ملاويږي او په دوی کې بعد خو نه یو معاشرتي ژوند د لوبولو هغه دغه پیدا کیږي.
د ملکن ډیویژن سیمه کې تیر وختونو کې په عدالتونو کې انصاف نه ورکولو یا دغه عدالتونه غیر اسلامي ګرځولو خبرې تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر سپی محمد چیړلې او وخت په وخت په دغه اړه د حکومت په ضد احتجاجونه او تشدد هم بخې ته راغلی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان بون کانفرنس ته په افغانستان کې حکومتي چارواکو، سیاستوالو، مدني ټولنې او په دې هیواد کې میشتو نړیوالو سره تیاریاں نیولې او له دې غونډې چې راتلونکي میاشت د دسمبر په 15مه د جرمني په بون ښار کې جوړیږي سره تمه لري. په دې اړه حسیبه شهید یو بشپړ رپورت برابر کړی، راځي چې وایو.
په افغانستان کې د مدني ټولنې چارواکي وایي د افغانستان په اړه د جرمني د بون ښار په جوړیدونکو غونډه کې به دوی فعال ونډه ولري او د دې لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان په اړه د بون په دوهم کانفرنس کې چې د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي، د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان پر سیاسي اړیکو، له افغانستان سره د نړیوالو مرستو، افغان ځواکونو ته له بهرنیو د واک د لیکت او په افغانستان کې د سولې پر مسلې خبرې کیږي. د افغانستان د مدني ټولنې استازي او د بون په غونډه کې ګډون کوونکی باری سلام له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه کانفرنس په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې سلور دیش غړي په بون کې سره راټولېږي او د غونډې په اړه سلام مشورې کوي.
شما اطلاع دارین چې په تاریخ 2 و 3 دسامبر یک کانفرنس جزئی مدنی در میجه برگزار میشه در بون. در ای
تاسو خبرې چې په دویم او دریم نیټه په بون کې د مدني ټولنو یو کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې بعد د مدني ټولنو څلور دیش منتخب استازي برخه واخلي. دوی بعد د بون د کانفرنس په درې مهمو ټکو چې هغه د مسولیتونو لیکت، به یو ځای کېدل او د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ژمنتیا ده پراخ بحث وکړي او د افغانستان د مدني ټولنې لیدلورې به له نړیوالې ټولنې، لویدیځو رسنیو، څېړنیزو ادارو او هغه کسانو سره چې په دې کانفرنس کې برخه اخلي شریک کړي. له څلور دیرشو کسانو څخه د بون غونډې لپاره دوه کسان ټاکل شوي چې یو زه خپل یم او بل هم میرمن سلی غفار ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور دی چې د بون په کانفرنس کې به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نویو مرستو ژمنې وشي.
موږ د هیوادوالو او هم په سیاسي سطحه د افغانستان د دولت او د نړیوالو امید دا دی چې دا د انتقال یا د مسؤلیتونو د لیږد بهیر چې تکمیلیږي په ښه سره، نو باید دنیا یو نوی پیغام افغانستان او د افغانستان ګاونډي هیوادو ته ولیږي چې د افغانستان متحد هیوادونه به د افغانستان سره په سیاسي چارو کې، امنیتي چارو کې او اقتصادي چارو کې یو ټینګ دریس ولري او اتحاد به ولري، سره د دې هم چې د دوی پوځیان به تر 2014 کال پورې به د افغانستان سوځي، اما دا اتحاد به تر یو اوږدمهاله اتحاد.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیوډو ویستر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان په اړه د بند دویم نړیوال کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی بشپړ کړی دی او دوی هیله مند دي چې پر ټاکلې نیټه به افغان پلاوی او نور ګډونوال د بند په دویم کانفرنس کې راټول شي. ویستر دا هم ویلي جرمني به له 2014 میلادي کال وروسته هم افغانستان هېر نه کړي او د افغانستان سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي بیا اندېښنه څرګنده کړې چې د بون په غونډه کې به له افغانستان سره د ځل نړیوال پراخې مرستې ونې شي کړای.
د وزارت ولسی مالیه تر ریاست لاندې د سیاو اقتصادي درخواستونه هم جوړ شوي دي. د پلان چې تر 2010 کال پورې یا 2010 کال پورې یو ولندیز شوي دي. هلته ما چې وکتل په هغه کې هم په راتلونکو شل کالونو کې هم افغانستان بیا هم بچاتو ته نه رسیږي او بیا هم 15 میلیارد ډالر په کال کې باید د خارجي منابعو څخه ترلاسه کړي. زه د پلان سره موافق په دې نه یم چې باید په افغانستان کې په چټک صورت موږ وکولی شو چې په خپل پښو ودرېږو او دا امکانات شته دي. موږ ډېر ښه طبیعي منابع لرو، انساني منابع لرو.
خو بل لور ته د بن غونډې ته ناټو ډېرې هیلې لري. په کابل کې د ناټو د ملکي استازي وایند ډومینیک میډلی خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی چې د بن په غونډه کې به د افغانستان او سیمې لپاره ناټو څرګند پیغام وړاندې کړي.
ناټو اکسپیکټس دټ د بن کانفرنس ویل سند ا ویری کلیر
دی وای. ناټو هیله مند دی چې نړیواله ټولنه به د بن په دویمه نړیواله ناسته کې د افغانستان او سیمې په اړه یو واضح پیغام وړاندکړي او هغه دا چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې ژمنې تل پاتې دي.
که چېرته نړیوال له افغانستان سره مرستې ونکړي، د یو شمېر پوځي چارو د څېړونکو په باور له 2014 کال وروسته به افغانستان ته ګران شي چې د شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونو تنخواوې ورکړي، د وسلې غم یې وخوري او د روزنې بهیرې پر مخ بوزي. دغه اندېښنې ته په وروستیو کې نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره وکړه او ویل په 2014 کال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، له دې هیواد سره به بهرنۍ مرستې لږې شي، نو د پوځ روزنه به ورته ګرانه شي. خو د افغانستان دننه بیا حکومت دې ته هیله لري چې افغانستان به خپل قانونه بهرنیو پانګوالو ته وسپاري او له دې لارې به خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. البته نړیوال بانک په دې اړه په خپل رپورت کې څرګند کړه چې د قانون سپړل وخت ته اړتیا لري. د بن کانفرنس مشري به افغانستان کوي او کوربه به یې جرمني وي. افغان چارواکي وایي په دې نړیوالې یو ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ له نویو څخه د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون کوي، د افغانستان سره د مرستو په برخه کې به نړیوال د اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې شرایط هم وټاکي.
بل پلو په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د خزو ټولنې د وی غونډې په ترڅ کې په حکومت غږ وکړ چې د بون په دویم کانفرنس کې داسې میرمنو ته ونډه ورکړل شي چې په سمه توګه د افغانو میرمنو استازولي وکړي او د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي. پام وکړئ د جلال آباد نه د باز محمد رپورت ته.
په جلال آباد کې د افغان خزو ټولنې د وی غونډې په ترڅ کې له حکومت نه وغوښتل چې د بون په دویم کانفرنس کې د دایمي سولې دراوستو ترڅنګ دغه کانفرنس ته داسې خزي وروپیژني چې د افغان خزو واقعي استازیتوب وکړي شي. دا غونډه چې د اویک یا افغان خزو ټولنې په نوښت جوړه شوې وه، د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د خزینه چارو ریاستونو استازو او د مدني ټولنو فعالو خزینه او غړو په کې برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د اویک دفتر مسؤل زکیه کاکړ وایي د دوی د ټولېدو هدف دا دی چې د بن د دویم کانفرنس په حق له خپل نظریات د حکومت په وړاندې کیږي.
هدف د دې کانفرنس دا و چې موږ غواړو چې د ښځو نظریات ټول کړو، د بن د کانفرنس په اړه باندې چې دوی څه نظریات لري، د دوی وړاندیزونه په سطح د زون څه شی دي، د زنانو موجودیت په دې کې ډېر زیات ضروري دی، ولې چې هر ښځه کولی شي د ښځو لپاره باید خپل نظریات ورکی او د خپل غوښتنې وایي، د ښځو حقوق، د ښځو امتیازات، د ښځو اجتماعي مسایل باید خوندي وساتل شي.
د ننګرهار د خزینه چارو په خوانی مشر او د مدني ټولنو فعال غړي شیلا بابری وایي چې د بن په کانفرنس کې د امنیت ترڅنګ د ښځو حقوقو ته هم پام واړول شي.
پیشنهادونه دره چې کوشش وکړي چې د سولې راوستلو لپاره لاره هواره کړي، چې د امنیتي مشکلات ښځو ته مشکلات پیښي او نارینه وته. او بل خبره ده چې ښځو حقوق چې قانوني اساسي اسلامي شريعت ورته ورکړ شوی دی، باید هغه ته درناوی وشي او د هغه د پرمختګ او د هغه د پیشرفت لپاره باید هڅه او کوشش وکړو.
د کونړ ولایت د خزینه چارو مشر شفیقه سادات وایي چې د بن په کانفرنس کې د خزو ته پوره ونډه ورکړې شي.
زموږ د افغانستان ډیر مخاوري خزي، ډیر پوي خزي، ډیر عالم خزي هم لرو چې په دغه کانفرنس کې په شکل د فزیکی دای بیت وجود لري، ترڅو چې په شکل د سمبول کې نه یا د خپل موقع د خبر ورنه کې یا د خپل باسونه کې د نظر ته مثلا توجه ونشي. موږ د غوړ د افغانستان دولت نه په افغانستان د خزو د ژوند لپاره هم بیت دقیق فکر وکړي او خزو بیت آتا حتمی ضروري بیت حضور لري.
ټاکل شوی چې د بن دویم کانفرنس به د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د جرمني هیواد بن ښار کې جوړ شي، چې په افغانستان کې به د 13 لس کلنو لاسته راوړنو له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت په سپارلو او د نړیوالې ټولنې له اوږدمهاله مرستو او په یو شمېر نورو مسایلو پکې خبرې او پریکړې وشي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې 12:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو د لنډیز دا ورولو لپاره مایک سپارم خپل همکارې حسیبه شهید ته دا غینه پس په بیا در سره
د افغانستان سره په پوله ناټو په هوایی بمباری کې د پاکستان د مومندو د بایزې تحصیل د امنیتی پوستې 8 سرتیري وژل شوي او 4 ټپیان دي. اخوا پاکستانی پوځ په احتجاجي توګه په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو لپاره د سامان وړلو د کاروانونو پر مخ لاړه تړلې ده. په پیښور او دغه ښار په شاوخوا سیمو کې په زرګونو پولیس او امنیتي ځواکونه د محرم د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي دي. په اسلام آباد کې د واکمن ګوند پیپلز پارټۍ د مشرانو بیړنۍ غونډه شوې ده. د پاکستان کورنیو چارو وزیر د هیواد په عالمانو غږ وکړ چې د امن پر راوستلو کې د هلې ځلې وکړي او خپل رول دې ادا کړي. ټاکل شوی هغه درې تنه چې په افغانستان کې بیلابیلو کرسیو ته کاندید شوي نن ولسی جرګې ته د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره حاضر شي. په مصر کې یوازې 2 ورځې پارلماني انتخاباتو ته پاتې دي، خو د قاهرې په تحریر میدان کې ظاهری دوام لري او نن یې نه هم ورسته او د عربي ټولنې چارواکي نن پر سوریه د بندیزونو د لګولو لپاره غونډه کوي.
د خبرونو لندیز مو د حسیبې شهید نورې د اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوي. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته سراج ظهیر کتنه کوي او تاسو سره به دا شریک کړي چې ورسپانو کوم موضوعاتو ته اهمیت ورکړي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل اداري پاکستان کې د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلي دي. مشر ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې نیپرا یا د بجلی کمی ادارې په نی بجلی په نرخونو کې 2% اضافي منځوري ورکړې ده او دغه رنګ اوګر هم د ګیس په نرخونو کې 14% پورې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. اداري لیکي چې یو خوا پاکستان کې بیروزګاری او غریبي ورسپوره سیوا کیږي او بل طرف ته حکمرانان او بل طرف ته حکومت لګیا دي د بجلی کیس او تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کوي چې لکبل به په ګرانۍ کې نور اضافه وشي. اداري لیکي چې د ملک د تباهۍ نه بې پروا حکمرانان په خپل موضوع کې بوخ دي او ولس اړخته بیخي پام نه ورکوي. اداري اخره کې لیکي چې حکومت دې زر تر زره د ولس ستونزو ته پام وګرځوي، کني حسینه چې ولس تنگ آمد بجنګ آمد متل باندې عمل وکړي. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د هسي او سکندل نه حکومت ته خطر نشته او کس زیرامخه تشوی نو دولت سره رابطہ کولی شي، ځکه چې پدی مسله باندې د سیاسي او عسکري مشروالې یو سوچ دی. اداري لیک چې د میمو گیټ یا لنجمن خط لګبل د پاکستانی ولس په ذهنونو کې نوې نوې پوښتنې راپورته کیږي، نو باید چې پسندیدګي سره د دې ادراک وکړي شي. اداري وړاندې لیک چې د دې سره سره کامي حلقو ادارو او د ټول کام د ذمہواري جوړیږي چې هغه داسې تګلارې جوړ کړي چې بهرنی قوتونه د پاکستان په دننی معاملو کې د مداخلت سوچ هم ونکړي. او دارنګ حکومت پاکستان هم پکار دي چې د لنجمن خط کې څوک هم کا کړوي چې هغه خپل انجام ته ورسوي. آج ورسپانه خپل اداري پیښور کې د سوی گیس په نشټوالي لیکلي ده او وایي چې د لوی اختر درې ورځې د پیښور په مختلفو سیمو کې د سوی گیس پریشر ډیر کم وو، خو د هغې وروسته حالات سلګ ډیر خشوي وو. ولی نن سبا یو وار بیا د سهار نه تر غرمې بلکې بعض سیمو کې خو تر ماسپښینه د گیس دباو نه وي چې ورسره ولس د ستونزو ښکار دي. اداري وایي چې لا خو د جمی سر دی او حکومت به جنوري او فروری میاش کې د پریشر د کمی ویلی وو او شوروي نومبر کې اوکړه. خو د ولس د حقوقو علمبردار قوتونه او سیاسي مشروالۍ په دې معاملې بيخي غلي دي. اداري اخر کې وایي چې اخر د دې خبرو د سويګيز د اعلی چارواکو سره ځواب شته او کنه چې ولې د ولس سره دا ظلم روان دي او حکمرانان به تر کومه داخلك پته شو خبرو غولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانی انډیپندنت ورسپانې خپل یو مقاله د پاکستان لخوا امریکا سره د اړیکو د نوي باب پرانستلو په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي په واشنگټن کې د پاکستان سفیر حسین قانی چې اوږدې مودې پورې سفیر پاتې شوی وو د استعفا وروسته نوي سفیر شری رحمان ټاکلی شوی. شری رحمان د بشري حقوقو کارکونکو هم ده. د نوي سفیر ټاکنه په داسې حال شوی چې د پاکستان او د امریکا اړیکې پیچلې شوی او دا د هغه لیک نتیجه ده چې د اوساما د وجل وروسته په یو خفیه مراسله کې د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر اډمیرال مایک مولن غوښتنه شوی وه چې په پاکستان کې د فوزي کوتتا مخه ونیسي. دا تورونه دي او د دې تصدیق لا نه دی شوی. ورسپان لیکي چې شری رحمان امریکا سره نږدې اړیکې لري او هغه ځکه چې په 1980 کال کې د سیاست او اقتصادي زده کړې د دې هیواد څخه کړې وي. شری رحمان مخې ته د امریکا سره د اړیکو په اړه لوی چیلنجونه مخې ته پراته دي، او هغه ځکه چې امریکا په پاکستان کې غیر مقبوله شوی، او بلخوا بیا په واشنگتن کې ناس خلک پاکستان ته د شک په نظر ګوري. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا فوجي کمانډر د نور فوجیانو په افغان ځواکونو کې د سلاکارانو په حیث د پاتې کېدو خواست تیار کړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي وایي دا په داسې حال کې کیږي چې افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو عمل تون شوی. ورسپانه لیکي فوجي کمانډر جان ایلن غواړي چې د منځني کچ اول سبا فوجي سرتیری د افغان ځواکونو په ډلګیو کې د سلاکارانو په توګه تعینات کړي. چارواکي وایي د دې لپاره د فوجیانو لیست هم تیار کړی شوی دی. ورسپانه د امریکا د یو فوجي جرنل حواله ورکړي او وایي د دوی لومړی ترجیح اوس د افغان ځواکونو او پولیس جوړول دي، او دا ګرانه لار ده ځکه چې افغانان په خپله دا بار په سر نشي اخستې. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت به د تجربه کار سرتیرو چې د سلاکاري دنده ترسره کړي په لټون کې به زیاته موده واخلي. په 2004 کال کې په عراق کې هم دغه شان صورتحال مخې ته راغلی وو چې کله امریکایي فوجي کمانډر د عراقي ځواکونو جوړولو لپاره د سلاکارانو غوښتنه کړې وه، نو د دفاع وزارت د دې مخالفت وکړو او ملاتړي سرتیری یې ورواستول، او هغه سرتیری چې جګړه یې په سترګو نه وکتلې.
ګل ایازو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، پرون د ټولې نړۍ په ګډون پاکستان او خیبر پښتونخوا کې هم د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. پېښور کې د زنانو خیر ښېګڼې وزارت د سوري لاندې یوه غټه دستوره هم شوې وه چې د میرمنو د حقونو په اړه ورکې خبرې اترې وشوې. زموږ خبریال شبیر جان دغې غونډې ته ورغلی.
په دې لړ کې خیبر پښتونخوا کې د ټولو غټه دستوره پېښور پرس کلب کې د خیر ښېګړې او زنانو د وزارت د لاندې وشوه چې پکې د خیر ښېګړې او زنانو صوبای وزیر ستاره ایاز مشر میلمنه، د هغې نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی زنانو غړو او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونو یو شمېر مشرانو ګډون وکړو. پله وینا کې ټولو مشرانو وویل چې زنانه اوس کولی شي چې د دوی خلاف د شوي ظلمونو په ضد اواز پورته کړي، ځکه چې د دوی خو نه یوازې اواز اورېدونکي شته دی، بلکې د دې لپاره قانون هم شته دی. په دې حقله باندې د خیر ښېګړې او د زنانو د خیبر پښتونخوا یوازنې زنانه وزیر چې تارایا مشال لیډو ته صدارنګ وویل،
دا رز مونږ هغه خلک یادو چې په چا باندې تشدد شوی دی، نو چې داروان زمونږ کم کول چې هغه کې یو اویرنس پیدا شي چې هغه لکم قانون سازی کیږي چې هغه بیا باندې عمل درآمد او شي، او داروان وخت کې چې دې کې څومره کمې راتلی شي چې هغه کمې راشي، نو هغه د پاره مونږ خپل دلته کې سنټرې کولاو کړی دی، د هغه نمبر یې مونږ ورکړی دی چې چا ته مسلې 1121 نمبر دی چې په دې باندې ټلیفون کوي، عدل تک زمونږ قانوني مشاورت دی. پر سره ور سره نور داسې تشدد هم کې دی چې هغه دلته کال کولی شي، او مونږ به ولا دا مسله ان شاء الله حل.
نو وړه دا هم ویل چې زنانو د حقوقو لپاره قانون سازی خو شي، ولی پښتنې زنانه د ویره د لاسه د خپل ظلم په ضد आवाज نه پورته کوي. دی زیاته کړه چې دوی له پکار دی چې په ډاډ باندې خپل आवाज را پورته کړي.
او خدای دې ټول نمک خو بخزو کې دا اویرنس پیدا کوي چې هغه لاړ شي، هغه خپل خاوند باندې هغه د ریپورت وکړي. تاسو وګورئ زمونږ خو ډېر خويندې نه سي کنه، او کلاړ هم شي واپس واخلی خپل هغه کیس. او تاسو ګورئ زمونږ دې وخت کې یو بل زرداری صاحب سائن کړی دی، قانون جوړ شوی دی هراسمنت، نو هغه کیسه مره خزه را للی د ټول نمخ کې زلاړ خبره ده دا دی باندې بل ټایم لګي.
دا چې سرنګ کولی شي چې پښتنې زنانه د خپل کلتورونو بندیزونو نه بهر راوځي او د خپل ځان په ضد شوی ظلمونو خلاف आवाज پورته کړي، نو د زنانو د خیر ښېګړې لپاره په حکومتي کچه شروع شوی زنانو او د امن پروجیکټ په نوم د پروګرام مشر ناهید مشال لیډو توای
دی پښتونوالي او د دې رسم او رواج کې دونه راګیر دي پخپل د دې تشدد خلاف نه اترېږي. پخپل قبایلی خزایما مو پخپل چې کم دنو پخپل پښتونولې کې د نما سبق ویلې دي، مو چې کم د خزو د حقوق د پاره خبره کو دي کې هیڅ دغه نه نه زنیم خبر چې د پښتونولې په کار چې مونږ ری ډیفاین د پښتونولې سره د پښتونولې دا نه چې خزر صرف په کور کې کینې نه، دا پښتونولې کو زمونږ باباګان چې کم دي کوم بچا خانو یا دیا کوم غمان الله یاد کو هغه خو هغه باباګان چې هی مونږ ته یو لیبرل سوچ مونږ لرا کړی دا زمونږ رول ماډل اوس
یادونه ول دا چې د متحده قومونو لخوا نن نه پټ ټول نړۍ کې شپاله سورځ به د زنانو په ضد د ظلم زیاتی ختمولو په لړ کې مجلې کیږي چې مقصد یې د زنانو په ضد په کورونو کې او د کار په ځایونو کې هر قسمه تشدد او زیاتی مخنیوي کول دي. بلخ د خیر ښېګړې او زنانو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر وینا وه چې خیبر پښتونخوا به اولنۍ صوبه وي چې په کورونو کې د زنانو په ضد شوي ظلمونو باندې قانون به جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پلپلو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان کې هم مانځل شوې ده. په کابل کې هم دغه ورځ د خزو چارو د ځینو ادارو او ټولنو لخوا مانځل کیږي. د دغه ورځې یا اونۍ د لمانځلو په ترڅ کې د هیواد تکړه سندرغاړي فرهاد دریا هم د دې ورځې د مانځلو لپاره په کابل کې یوازې افغان میرمنو ته ځانګړی کنسرت ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د جمیلا ظریف رپورټ ته.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم د ځینو نورو هلو ځلو ترڅنګ خزو ته ځینې تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. چې یو لوغو پروګرامونو په کابل کې د فرهاد دریا کنسرت د همدې ورځې په موخه و. فرهاد دریا وایي دغه کنسرت یې افغان میرمنو ته د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د ورځې په مناسبت یوه ډالۍ ده.
منظور از برنامه امروز ما
زما د نن پروگرام او کنسرت موخه له هغه لوی حرکت څخه ملاتړ دی چې په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه لمانځل کیږي. هغه جنسي تاوتریخوالی چې په افغانستان کې هر کال په زرګونه قربانیان لري او د هغې قربانۍ لامل هم موږ نارینه یو، خو په خواشینیتوب سره چې د هغو خورګانو لار یوه لنډه لار نه ده، خو دا لار څه شی لنډولی شي؟ دا لار په خپله خورګانې لنډولی شي، خو که دوی پوه شي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او ولې باید موږ د نارینهو لخوا د یو نغري شاته قرباني شو.
دغه کنسرت کې چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوازې د ښځو لپاره جوړ شوی و، سلګونه ښځو ګډون کړی و. په کنسرت کې دغو ګډون کوونکو ښځو د دا ډول کنسرتونو جوړول افغان میرمنو ته په زړه پورې او د پام غلطولو لپاره ډیر ښه وبلل. د کنسرت یو شمېر ګډون کوونکو چې له خوشحالۍ نه ډېر احساساتي ښکارېدي، د کنسرت په اړه خپل نظریات داسې شریک کړل.
زما نوم مالیا، زه دونه خوشحاله یم د دې لپاره څخه په دې کنسرت کې چې احساسات تصور مینه کوي چې یو ورځ راسم زه د کنسرت نږدې وینم. داسې و چې دا کنسرت چې و صرف د ښځو د خاطره و، په دا خاطر موږ فامیلي اجازه درلوده چې رالو. موږ د ټولو هنرمندانو څخه دا خواهش کوو چې خاص د ښځو په خاطر داسې کنسرتونه اجرا کړي چې دوی یو لحظه خپل ځان خوشحاله احساس کړي او وایي چې رښتیا هم داسې یو ښځو ته اهمیت ورکوي، راځي خپل ځان په تکلیفوي او موږ ته کنسرتونه راکوي.
احساس د خوښي کوو، بر علاوه د دې چې خوشحاله یو د فرادریا ډېر علاقمند و، هغه لپاره ډېر خوشحاله یو چې نن به ووینو د نږدې څه. ډېر ښه خبره ده چې سړی دا شیان نه ویني، د ښځو لپاره خصوصا دوی ته یو ښه رویه ورکول کېږي چې دوی راسي د داسې محفلو ته، بې له دې چې په جنګ و دا شیان ستا خوښي هم ستا په افغانستان کې.
زه لیما احمد زی، دا ښځو لپاره ډېر ښه ده. ښځې کولی شي په دې یو بل سره باندې وګوري، د کنسرت په بهنوانۍ کولی شي له کوره ووځي.
دوی وایي ډېر خوشحاله ځکه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه دوی ته دا ډول پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. خو ځینې ښځې بیا وایي چې باید نور سندرغاړي هم یوازې ښځو ته داسې کنسرتونه جوړ کړي، ځکه د دوی په وینا ښځې نورو د ښځو او نارینهو ګډو کنسرتونو ته نشي تلای. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ښځو د حقونو ځینې ټولنې بیا وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی. دوی په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي ښه بېلګه په ښځو جنسي تیری، د ښځو په زور ودول، په بدو کې ورکول او په ټیټ عمر کې ودول دي. څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي یوناما هم په خپل یو روسي رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې باید افغان پولیس، څارنوالان او حکومتي چارواکي سم وروزل شي څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سم پلی کړی شي.
تاسو د جمیلې ظریف رپورټ اورید چې د کابل نه موږ تراله غلو. د شمالي وزیرستان یو ځوان زاهد نورجان د ماشومتوب نه د پولیو یا د ګوزند ناروغي له کابل په دوړو خپو مازوره ده. خدا مازوري باوجود هم په لوړو زده کړو بوخته او خپل همت کله هم د لاس نه دی ورکړي. د چې دا محل په پیښور یونیورسيټي کې د فارمیسي ډپارټمنټ د اخیری کال زده کوونکی دی. زموږ همکار عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړي او داغه د خبرو پر بنسټ موږ ته دا رپورټ را لګړي.
تعلیم چې د یوې معاشرې په پرمختګ کې د ملا تیر حیثیت لري او د دنیا هغه قومونه چې د علم او تعلیم په میدان کې وړاندې دي، هغه د زندګۍ په هر میدان کې مخ په وړاندې تللي دي. خو د تعلیمي سهولتونو نشوالی، مازوري، غریبي او داسې نور وجوهات شته چې د هغې په موجودګۍ کې د یو کس دپاره تعلیم حاصلول ډېر ګران شي. قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسي چې د وړاندې نه د تعلیم په میدان کې وروستو پاتې ده، د هغې سیمې اوسېدونکي زاهد نورجان چې په دواړو خپې باندې معذوره دی او په تلو راتلو کې هم د بل مختاج دی، خو د دې هر څه باوجود په لوړو زده کړو کې بوخت دی او خپل همت یې کله هم د لاسا نه دی ورکړی. نوموړی د خپل مازوری په اړه مشال ریډیو ته وایي،
مو مازوری وجه دا ده چې زه وړیکه هم تقریبا یو نیم کال به وو چې مو ته پولیو وشوله، پولیو په وجه سره مازور شوی یم او زه مکمل لکه په دوه سره پښې مازوره یم، په خپلې پښې نشو تلای په ټرایسیکل شه ګرځم.
زاهد نورجان د ابتدایي تعلیم په اړه زیاتوي،
لکه سلورم پر مو سبق کېر شوی لاینه بار چې پندم شه مو اډمیشن خوستو په ګورنمنټ هایر سکول دښه میټرک مې د اداکې سکول نه کړا ده او ایف ایس سی مو کوارټ نه کړی ده، پوسټ ګریجویټ کالج کوارټ نه و نن سبب پېښور یو نو سټیشن مو فاینل ایئر د فارمیسی پینز کولاوی.
زاهد نورجان څنګه همت زیات شو چې الاز د کړې وکی؟
مو په اول ور په سکول شې لکه فرست پوزیشن حاصل کړلو، خو دا پوزیشن مو میټریک افیر جاری وسوتلو، په هر کلاس شې بزا اول ارتل، خو دا سپې په سی شامو 838 نمبر کو 8 نو خستل او فارمیسی شې چون کې سلویر کول امتحان رزلټ مې وتل دا په اول دوه کولې شې مې پوزیشن روغلا دا او په دوه شې پوزیشن نه روغلا، خو مو چې سینا کیریئر دا فرست ډیویژن او اے گریډ روغلا دا.
نوموړی د خپل خاندان رول په خپل زده کړو کې ډیر مثبت ګڼي او وایي،
خاندان هم ته ډیر سپورټ وکړه، خصوصا چې موکین ستر ورېر دا هغه میشته پورا ډیر مهنت کړه، بلکې ډیر زیات پلور مې په دوبۍ شه به وار سه به در تکړه ټوله زمواري په دبون دی.
زاهد نورجان د استادانو ملاتړ او د دولت لخوا ورسره شوې مرستو په اړه مشال ریډیو ته وایي،
د ملګری په کوآپریشن سره او د استادانو په مهنت سره د زوی تر سهولای او ما پر په هدګاړي چې مار باندې په دیشه سکول تتلل په دی واخ شم نارت و درستان پروتیکل وز په اوم شم وار اوغله لو یی ټرایسیکل تر مون دیر کړلو، یدینا بعد از په ټرایسیکل شه سکول تتل ایف ایس سی پر هم په خپل کیر په پیسې باندې تعلیم کړه دا هویس په یونیورسيټي شه کیم وای چانسلر دا هغه موته استل و اډمیشن پر کړی دی مکمل او نه را د کیما خرچا دو خروج شو کری وا کرے دا مو کیر تر خپل دیار سن.
نو ما وړه پروان وخت کې د نور روز د کړو په اړه زیاتوي،
تعلیم ته ان شاء الله مونیات ډاکټر ګیټ چې کیما ډیگری دا مکمل ک ان شاء الله ایم پیل تا مانیات او دینا مقصد تعلیم تا میں نیاتا او موزڑو ہوڑی دے دے خپل علاقے دے پورا سو زیوت غاٹا چارو کن.
زاہد نورجان خپل مازوری دا تعلیم پلارا کے ہیس خن نگنی او نورو تا ہم دا حوصلے یو پیغام ورکوی،
پا تعلیم شے پا مازوری ایس کلا رکاوٹ نشی پویدو کے دائی او دا پا انسان بوندے دو چے تو پل یار شے تیج روش یہ نا پال جوڑاوے او کا غرینا وے نا جوڑاوے پا پل بوندے تکا میں بیتا تلائی شے او کا غار دے زونتا وے نا جوڑ کر بیا مقصد نشی تلائی او مو یقین دا چے محنات کو سڑا یا یو زوی تا زون را سوائی شی جز پخپل ایم په دویم چا شکل سوخل پخپل اپشن شتلای په مزوری با وجود او واستل شاو وخت را عمر مکمل تقریبا د وطن کول پاستل شتیر کړل. مسله او مشکلات مشتا صرف په کم همتۍ سره چې همت په مشه کمې ده د وژنې مشکل لګي الانکه هر څه تیرې په انسان باندې خپل کمې به ته زون را سوای شي.
په دواړو خپې مزوری با وجود زاهر نورجان د همت او حوصله یو نمونه خي او خپل مزوری په خپل ځان او خاندان باندې بوج نه غني، بلکې ورته د ښه امیدونو رڼا په سترګو کېږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د دې خبري سات رپورټونه هم دومره اوس مال اجازه راکړی او تاسو د ګلیاز نه د نړۍ رنگونه پروګرام اورئ. له همدې سره د خبري سات پای ته رسیږي.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا ګلیازم په پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وئ. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. اوریدونکو، لومړی مو خبرو چې د چیلي په یو صحرا کې د ویل مایانو باقیات موندل شوي دي. زو چیلي ته د نړۍ له ټولو وچ صحرا په چیلي کې دی. تحقیق کوونکي د دې صحرا نه د ویل مایانو 15 باقیات موندلي دي. تحقیق کوونکي وایي د ویل مایانو دا باقیات 2 میلیونه کاله زاړه دي. د شل ویل مایانو باقیات په خپل حالت کې دي. تحقیق کوونکي په دې حیران دي چې څنګه شل فوټه اوږده ویل مایان په صحرا کې موندل شوي. د چیلي آثار قدیمه یو چارواکي ماریو سیوریز وایي دا یو لوی پوښتنه ده چې د سکول بس په شان اوږده مایان صحرا ته څنګه را رسیدلې دي. تحقیق کوونکي د دې ځای څخه د اوبو نور ځناورانو باقیات هم موندلې دي. تحقیق کوونکي وایي دا یو غیر معمولي موندنه ده او د دې نه بعد د ژوند او د ځمکې د ارتقا په اړه ګټور معلومات ترلاسه شي.
کوئی نشکا منیش تمام بدای ودمی کمپت
د امریکا یو ریاست کې یو مالک خپل ریسټورانټ په $100 خرڅ کړی دی. زو د امریکا ملواکی ښار ته پندیش کلنی نیل بیٹن په ملواکی کې په ریسټورانټ کې کار کولو، خو د دې ریسټورانټ مالک $100 دا خرڅ کړو. اوس نیل بیٹن د دې ریسټورانټ مالک ده. د دې ریسټورانټ قیمت $50,000 دی. نیل د درې کالو راهیسې په دې ریسټورانټ کې کار کولو. د ریسټورانټ مالک سلویخ کلن ډایرک وای د ریسټورانټ اخستو لپاره خلکو ډیر زیات پیسې ورکولي، خو دوی په نیل باندې $100 خرڅ کړو، ځکه چې خلک به ښه او روایتي خوراکونه د دې ریسټورانټ نه ترلاسه کړي. اوریدونکو، آسٹریلیا کې یو کس په شیمپو بوتل کې د نشي موادو سمګل کولو په تور نیولې وو، خو د پلټون نه ثابت شو چې د شیمپو بوتل یې اصلي وي. چارواکو دغه کس ته $100,000 معاوضه ورکړي چې د چارواکو په وینا دوی غلط وو. نیل پیری درې ورځې په جیل کې تیرې کړې وي، چې د ایرپورټ چارواکو شک وو چې نیل پیری په شیمپو بوتلو کې نشي مواد سمګل کوي. د هوایي ډګر چارواکو د پلټون وروسته ویلي دغه شیمپو بوتل یې اصلي وي او خپله تېروتنه منلې ده. اوریدونکو، په پولینډ کې په دویم نړیوال جنگ کې جنگی بندیانو کیمپ نه د تختیدو سلورم سورنګ انکشاف شوی دی. زو پولینډ ته په دویم نړیوال جنگ کې د جرمنی نازیانو په لکونو جنگی بندیان د یورپ په جلا جلا ځایونو کې ساتلي وو. په دې کې تر ټولو مشهور د پولینډ سټالک لوف دریم وو. د جنگی کیمپ نه یو شمیر بندیان تښتیدلی وو او پرې مشهور هالیوډ فلم دی گریټ اسکیپ هم جوړ شوی وو. په هغه وخت کې درې سرنګونکو انکشاف شوی وو چې جنگی بندیان په خپله کنستلی وو. د اویا کالو وروسته سلورم سورنګ موندل شوی دی. اوریدونکو، اوس مو خبرو د لندن اولمپکس لوبونه. د لندن اولمپکس د حفاظت لپاره به هر ورځ 2.5 لک پاوند مصرف کولی شي. د برتانی سکای ټلویزیون تر مخه د لندن اولمپکس په موقع امنیت پر ځای ساتلو لپاره به 5.5 میلیونه پاوند خرڅ کولی شي، خو ستمبر میاشت پورې 1.5 میلیونه پاوند خرڅ کړی شوی دی. د لندن اولمپکس نه ځایونو چې لوبې به پکې ترسره کیږي په ریکارډ وخت کې مکمل کړی شوی دی. د لندن اولمپکس لوبې به د 2012 کال جولای میاشتې 28 نیټې نه شروع کیږي او تر اگست 12 نیټې پورې به دوام لري. د یورپ ساينس پوهانو د رڼا نه تیز اټامیک ذرې په دویم ځل کامیابه ازموینه کړې ده. د دې تجربې سره د آینسټاین هغه نظری نفي کیږي چې هیڅ یو شی د رڼا نه تیز سفر نشي کولی. په ستمبر میاشت کې د یورپ تجربه کا سرن کې ساينس پوهانو ادا کړې وه چې داسې اټامیک ذرې معلومه کړې ده چې د رڼا نه تون سفر کولی شي. د دې وروسته دا ذره اټلی ته ولګلې شوه، خو د تجربې پر وخت دا نیوټرانس د رڼا نه یو سیکنډ وروسته راورسېدل. خو اوس بیا ساينس پوهانو دا تجربه کړې او وایي چې نیوټرانس د رڼا نه تیز سفر کړی دی. د دې تجربې تصدیق عمل پیل شوی او په دې کې میاشتې هم لګېدلې شي. په دې تجربه کې برخه اخیستونکي ساينس پوهانو د نورو تجربو اعلان هم کړی دی. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2015 کال په پرتله د ایډز ناروغۍ نه د مرګ شرح ډیره کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ایډز ادارې لخوا ویل شوی په 2010 کال کې د ایډز ناروغۍ کې کې کمی راغلی او پکې 20% کمی ریکارډ شوی دی. د اداري مشر میچل سیډیپ وای چې ډیر لوی کمابې ته نږدې شوی او د ګران ماشي حالات باوجود هم د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره په کمابې سره کار روان دی. اور دن کو دا گوگل کمپنی پر انٹرنیٹ دا سندرو آن لائن سٹور پرانست دے دا سہولت با پا امریکا کی وی دا سندرو آن لائن لائبریری کی 1 کروڑ او 23 لاکھ سندری موجود دی. دا گوگل آن لائن میوزک سٹور پرانستل مقصد دا ایپل کمپنی آئی ٹونز جارداری کمول دی. دا گوگل پلس صارفین بکولی شی چی لا یو بل سرا سندری شریک کری او دا اخستو نوران دی مفت ہم واوری. دا سامسنگ وړوکی کمپیوټر په ټیبلیټ جرمنی کې د پابندۍ وروسته په ډیزاین کې بدلون راوستل شوی دی. په ستمبر میاشت کې ایپل کمپنی د جرمنی یو عدالت کې په سامسنگ مقدمه کړې وه چې د دې کمپنی ټیبلیټ کمپیوټر د دوی ټیبلیټ په شان دی او دا یې نقل کړی دی. د دې وروسته د سامسنگ کمپنی په ټیبلیټ کمپیوټر پابندۍ ولګېدا. اوس هم د ایپل او د سامسنگ کمپنو په جلا جلا هیوادونو کې شخړې روانې دي. اوس د فلمی نړۍ خبري. د برتانی مشهور فلم سیریز جیمز بانډ 007 د نوی فلم اکسبندی پیل شوی. د جیمز بانډ نوی فلم نوم سکای فال دی او په دې کې ډینیل کریګ په دریم ځل د هیرو کردار ترسره کړی دی. د دې فلم اکسبندی به د لندن، وایټ هاک، سکاټلند، چین او په ترکی کې کیږي. د جیمز بانډ نوی فلم به د 2012 کال اکتوبر په 26 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
My name is Bond, James Bond.
Who are you?
Bond, James Bond.
Thank you, Mr.
The name's Bond, James Bond.
This is the new banker, Mr.
Bond, James Bond.
Good evening. My name is Bond, James Bond.
د هالیوډ نوی فلم ټوایلایټ ساگا بریکینګ ډاون 2 ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم په لومړۍ اونۍ کې د 10 کروڑ ډالرو کاروبار کړی او د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی.
To love.
To cherish. As long as we both shall live.
If you kill her, you kill me!
د هندی سینما نوی فلم پپو کان ڈانس د دسمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا مزایه فلم دی او د هند سینما مشهور مزایه فنکار نیوی پاتیک پکې کار کړی دی.
ایسے بنتی ہے پوری آلو گھر پتہ پڑتا ہے کبھی آلو میں
بمبئی ہے جو بنتا ہے وہی چلتا ہے اور جو چلتا ہے وہی بنتا ہے
وہی نوٹ پھٹ لے لیا ہے
کالے 10 روپے منہ پہ پھینک کے ماروں گا اگلی بار
چلیے آپ نکلیے
کھانا پپو پپو ہم بات تو کر نہیں سکتے لڑنا شروع کرتے تو ساتھ کیسے رہیں گے
ارے تو کہاں لکھا ہے کہ دو لڑائی کرنے والے ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے تو لڑائی کیسے کریں گے میں
دا شاہرخ خان نوی فلم ڈان 2 با د دسمبر په 23 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا ڈان 2 فلم اکسبندی په هند، جرمنی، سوئزرلند او ملیشیا کې شوی. دا شاہرخ خان ڈان 2 فلم با په 3D کې هم وی.
گڈ ایوننگ مسٹر ملک.
پٹ یور ہینڈز اپ.
اگر آپ کو ساری انفارمیشن ثبوت سمیت چاہیے میرے خلاف لگے سارے چارجز واپس لے لیجیے.
تمہاری تلاش تو دنیا کے ہر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہے. کس کس سے بات کروں گا؟
آج یہ سن کر میری ماں کتنی خوش ہوتی.
اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں گولی مار دیتی.
مسٹر ملک آپ میری ماں کو نہیں جانتے تھے. ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکي قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړي. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا غولیاست اجازه ورکړي. را روانه ونی بیا در سره ایم په لوی الله مو سپارم.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په اوه منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.